یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد صفای مختوری. هیله ده چې د ژوند چارې مو ښې وي. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان 24 میلیون وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپله ټویټر پاڼه کې یو راپور هم خپور کړی او وایي چې د سختې نیستۍ له امله یو شمېر کسان مجبوره شوي چې د 1500 ډالرو په مقابل کې خپل پښتورګي وپلوري چې خپلې کورنۍ ته خواړه پرې برابر کړي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د کابل د لوېدو راهیسې د افغانستان اقتصادي وضعیت نړیوالو مرستندویو ټولنو خراب بللی، خو طالبان وایي هیواد یې له اقتصادي سقوطه ژغورلی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبانو سره خبرې روانې دي. مولود چاوشوغلو دغه څرګندونې پرون یوه ورځ وروسته له هغې د طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پرون یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې د طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې وکتل. دواړو چارواکو د ترکیې په جنوب کې د انتالیا ډیپلوماتیک فورم په حاشیه کې سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اوکراینی سیال دمیترو کولیبا سره پرون په ټلیفوني تماس کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېدو پر ډیپلوماتیکو هڅو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د ظالمانه تجاوز په وړاندې له اوکراین سره د امریکا پر پایداره پیوستون ټینګار وکړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن 19 ورځ ده. امریکایي چارواکو د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د یوه امریکایي ژورنالیست پر وژل کېدو هم سخت خپګان ښودلی. امریکایي فلم جوړونکی برینډ ریناوډ د یکشنبې په ورځ له یوه بل امریکایي ژورنالیست سره یو ځای د روسیې ځواکونو په برید کې ووژل شول. او ایران دولتي رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړ چې ایران له خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکیچ کمولو پر سر خبرې په یو اړخیز ډول وځنډولې. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې اوري چې له کابل د لومړي ځل لپاره د پخواني حکومت یو لوړ پولي چارواکي بهر ته سفر کړی. دا په څه معنی کېدای شي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. ترکیه وایي طالبان یې ځکه د انتالیا غونډې ته بللي وو چې د موقت حکومت غږ یې واورېدل شي. دبلیو اف پی وایي افغانستان کې خوارزواکي زیاته شوې. دا څه ډول ناروغي ده؟
خوارزواکی یو ناروغی ده چې موږ ورته د ناروغۍ او مجموعه هم ویلی شو. درې ډول اسباب لري.
امریکایي چارواکو د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د یو امریکایي ژورنالیست پر وژل کېدو سخت خپګان ښودلی. دویمه نیمایي 19 25 دقیقې ته ځانګړې شوې. افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې پکې کیږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر موضوع دا ده چې که څه هم په کابل کې د مخکنی حکومت په ځینو لوړ پوړو چارواکو د سفر محدودیت شته، خو د لومړي ځل لپاره د مشرانو جرګې مخکنی رئیس فضل هادي مسلمیار له هیواده بهر تللی دی. هغه ته یوې نږدې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی مسلمیار په شخصي سفر د 10 ورځو لپاره دوبۍ ته تللی، خو دا یې ونه ویل چې آیا پر هغه هم د طالبانو لخوا د سفر بندیز لګیدلی و او که نه. هاخوا ازادۍ راډیو ته یوې معتبرې سرچینې ویلي چې تمه ده راتلونکې اونۍ د مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله هم هند ته ولاړ شي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د مشرانو جرګې مخکنی رئیس فضل هادي مسلمیار له 8 میاشتو زن وروسته له افغانستان دوبۍ ته ولاړ. هغه د جمهوري نظام له پاشل کېدو وروسته د افغانستان د مخکنی حکومت لومړنی لوړ پوړی چارواکی دی چې بهر ته د تلو چانس ترلاسه کوي. فضل هادي مسلمیار ته یوې نږدې سرچینې د خپل هویت د نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل هغه په شخصي سفر د 10 ورځو لپاره دوبۍ ته تللی. که څه هم سرچینه دا نه وایي چې آیا طالبانو فضل هادي مسلمیار هم ممنوع الخروج کړی و که نه، خو هغه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل کې و. د طالبانو د دې موضوع د روښانتیا لپاره د جزئیاتو غوښتنه وکړه، خو ویاندویانې خبرو ته حاضر نه شول. دو اونۍ وړاندې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي آل عالم ټلویزیون ته تایید کړه چې له افغانستانه د باندې د ده او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پر سفر بندیز شته. هغه ویلی وو هغه سفرونه چې دا او ډاکټر عبدالله درلودل ستونزې پکې راپورته شوې و، خو هیله یې وښوده چې پای ته ورسیږي. خو اوس یوه معتبره سرچینه تاییدوي چې تمه د راتلونکې اونۍ ښاغلی عبدالله هم هند ته ولاړ شي. سرچینه په دې اړه له ډېرو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي. د عبدالله ویاندویان هم دا خبر نه تایید او نه هم ردوي. طالبان د ښاغلي کرزي او ښاغلي عبدالله پر سفر د بندیز لګولو په اړه هم چوپ دي. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته ویلي وو هر هغه افغان چې بهر ته د تلو قانوني اسناد ولري کولی شي سفر وکړي، خو ښکاري چې دا ژمنه یې نه ده عملي کړې. موده وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته خبرو کې له افغانستانه د افغانانو د وتو په اړه هم نسبتا تند غبرګون ښودلی و او ویلي وو هغه افغانان چې له کوم عذر پرته غواړي بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي مخه به یې ونیول شي. هغه دا هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې افغان ښځې له دې وروسته نشي کولی له شرعي محرم پرته له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته سفر وکړي. خو د دې څرګندونو په اړه د پراخو نړیوالو غبرګونونو وروسته د طالبانو د حکومت ویان وویل بهر ته د افغانانو د تلو په اړه د وروستۍ خبرې سمې نه دي تعبیر شوي. ښاغلي مجاهد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د ده د خبرو مطلب دا و چې هغه افغانان چې اسناد نه لري او بهر ته په غیر اصولي او قاچاقي توګه زیاو له ګواښ سره مخ کیږي دا ډول سفرونه منه دي.
و موریدل چې په تیرو اوو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د پخواني حکومت یو لوړپوړي چارواکي بهر ته د سفر موقع پیدا کړی. د مشرانو جرګې پخوانی مشر فضل هادي مسلمیار په لس ورځني سفر دوبۍ ته تللی. هغه ویلي چې دا سفر شخصي دی. دا په څه معنی کېدلی شي؟ د طالبانو لپاره څومره اړینه ده چې پخوانیو چارواکو ته د سفر دا ډول زمینې برابر کړي او پر هغوی د سفر بندیزونه لری کړي؟ د تحلیل لپاره یې د چارو کتونکو میرویس افغان سټډیو ته وصل دی. افغان صاحب ستړي مشي، ستاسو په باور د مسلمیار سفر څه ډول نښې نښانې دي پر پخوانیو طالب پر پخوانیو افغان چارواکو د بندیزونو د لری کېدلو پایل ورته ویلی شو؟
مننه. بلی هو، دا یو ښه خبر دی او ستاسو راپور کې ما واوریدل چې دا نو تایید شوی نه. دا تایید مسله ولا مسلمی یار صاحب د بندیزونو په لړ کې وو. مال بندیزونو په لړ کې موجوده چارواکو سره بیا بیا خبرې کړې ولې یوازې دا بندیزونه نو دی په کور د نن هم لسختو بندیزونو سره مخامخ، یعنی له چا سره په اسانی باندې نسوای لیدلې او د ملاقات غوښتنه به کوله که به یو کس ورتل له دې سره به خبرې کولې. همدا حالت اوس موجوده وخت کې د شاغلی کرزی او شاغلی عبدالله هم دی. دا هغه کسان دي چې طالبانو په لوی کې له دوی نه ویره درلوده که دوی بهر ته لاړ شي پر دوی باندې به یو اجماع جوړ شي، پر دوی باندې به خلک راټول شي او شاید د طالبانو په خلاف د موازی حکومت د جوړېدو ته یو لار هواره شي. نو دا هغه علت و چې طالبانو د دوی پر تک باندې بندیز لګولی. خو اوس دا مسلم یار صاحب بهر تللی دی او هغه په سفر باندې دی. دا د طالبانو له لوري یو ښه اقدام دی، یو ښه کار دی. مسلم یار صاحب سره چې تر سفر وړاندې ما خبرې کولې هغه کله هم د داسې یو کړنې نیت نه لاره چې هغه د طالبانو په خلاف قدم اوچت کړي. هغه به بیا بیا ویل چې پر سوله ییز حل یې ټینګار کوي. نو شایي همدغه د ده د سوله ییز حل نظر د دې سبب سوی وي چې طالب چارواکو ته قناعت ورکړی وي چې ده ته د تګ اجازه ورکړي. هغه بېلابېلو هیوادونو ویزې درلودلې خو د صحیح چیکاپ لپاره د ځان لپاره دوبۍ
غواره وګڼل. څومره اړینه ده چې نور لوړ پوړي پخوانی چارواکي مثلا حامد کرزای دی، عبدالله عبدالله دی، نور چارواکي دی کابل کې، څومره اړینه ده چې دوی ته هم د سفر اجازه ورکول سي؟
اړینه خو ډیره ده، په کار ده د سفر اجازه ورکول سي. خو ما وویل چې د طالبانو سره یو ویره موجوده ده په ځانګړي ډول. دا ویره د ډاکټر صاحب عبدالله او حمید کرزي په تړاو باندې موجوده ده چې پر دوی باندې تر ډیره بریده خلک راټولېدلای سي او دوی په نړیواله کچه پراخې اړیکې لري. دا اړیکو جال ډیر پراخ دی. نو په اسانی سره به دوی ته شای اجازه ورنه کی بهر ته د تاګ او حتی تر دې اندازې پوری چې لاغوی سره په کور د نن هم څو ګوري هلته طالب استخبارات موجود وي یا په یو بڼه یا په بل بڼه باندې هغه ته په اسانی باندې له خلکو سره د ناستي اجازه نه ورکول کیږي، یعنی د مطرح کسانو سره د ناستي اجازه. نو دا دې کسانو کې یو کس ته هغه د طالب دې بندیزونه ته په اسانی باندې غاړه نه دی شي یا د طالبانو له لوري وزاسي بندیزونه متوي هغه کرزی سی بیا دی چې هغه مطبوعاتو ته امر اوزي او هغه د خبر یعنی دا د کرزی سی کمی خبرې چې تاسو اوري
تر دغه زیات بندیزونه پر کردی صاحب او ډاکټر صاحب عبد الله باندې لګیدلې دي. نو اوس ک طالبان لدی شي څخه لاس اخلي او یا دی شي ته لار واروي شي اقدام به وي، خو دا ظاهره خبره ده چې مسلم یار صاحب یا خپل لکرزی صاحب عبد الله ډاکټر صاحب عبد الله نور نه به دوی تضمینونه اخستی وي، او هغه تضمینونه څه کېدلای شي دا به وروسته ښکاره شي، خو تضمین خامخا موجود دی چې دوی به دغه سي اجماعو کې ګډون نه کوي او یا به داسې یو څه کوي چې ونه کې چې د دوی حکومت ته خطر ورپیش کړي، کدینو شاید شرایط به ډیر سخت وي.
کور مو ودان، ډیره مننه. د سیاسي چارو کتونکو میرویس افغان و چې بهر ته د پخوانیو افغان چارواکو د سفر په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو استازي د دې لپاره وربلل شوی و چې د موقت حکومت غږ یې واورېدل شي، او هغه دا معنا نه لري چې د دوی پټکو انقره طالبان په رسمیت پیژني. تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو د حکومت د پلاوي بلنه دا معنا نه لري چې انقره د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مولود چاوشوغلو دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوي د ترکیې په انتالیا کې د ډیپلوماتیک فورم په نوم غونډو کې چې پرون یکشنبې وروستۍ ورځ وه ګډون وکړ. مولود چاوشوغلو په یو خبری کانفرانس کې دغه فورم ته د طالب چارواکو د اوربللو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې معنا نه ده چې انقره طالبان په رسمیت پیژني، خو زیاته کړه چې په افغانستان کې د موقت حکومت غږ باید واورېدل شي. سبا پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو و میاشتې پوره کېږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت چارواکي د ترکیې د غونډې په څیر په هره نړیواله غونډه کې ګډون ته له دې پلوه ډېر هیله مند دي چې اړیکې به یې له نړیوالې ټولنې سره پراخي او بالاخره به یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد پرون په څرګندونو کې د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د طالبانو د پلاوي ګډون یوه لاسته راوړنه وبلله وویل.
په انتالیا کې چې غونډه وشوه ډېرې ګټورې خبرې اترې ترسره شوې، او هم د هیواد بهرنیو چارو وزیر د دغې غونډې په اشیه کې د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو یا استازو سره خصوصي لیدنې کتنې ترسره کړې. په دغو لیدنو کتنو کې هیوادونه تشویق شول چې له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي، او هم له موږ سره تجارتي او مختلفې اړیکې ولري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د شنبې په ورځ د افغانستان په اړه دغه فورم یوې غونډې ته په خبرو کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له سیاسي پلوه د یو باثباته او له اقتصادي پلوه د خودکفا افغانستان په جوړولو کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. ترکیه چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري، دغه راز له قطر سره په ګډه د کابل په ګډون د افغانستان په څو ولایتونو کې د نړیوالو هوایي ډګرونو د فعال کېدو لپاره تیاری ښودلی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې د طالبانو له حکومت سره د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د تنظیم په اړه تر اوسه خبرې روانې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سخت خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي. دغه نړیوال پروګرام ویلي چې په 23 ولایتونو کې پر سخت خوارځواکۍ د اخته شوو ماشومانو شمیر زیات دی. نوریاس نوري د تغذیه د درملنې له متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې خوارځواکۍ څه ته وایي.
خوارځواکۍ یو ناروغي ده چې موږ ته د ناروغیو مجموعه هم ویلی شو، چې د غذا د افراط یعنی د غذا د ډیر اخیستلو او غذا د کم اخیستلو په نتیجه کې منځ ته راځي. که چیرته یو سړی غذا کم واخلي او د انرژي مصرف یعنی فزیکي فعالیت ډیرې دا په سوی تغذیه یا خوارځواکۍ باندې اخته کیږي. برعکس که چیرته د یو فرد فزیکي فعالیت کم ده، د انرژي مصرف کم ده، په مقابل کې غذا زیاته واخلي، دا هم زید اضافه وزنی یا چاغی خواته چې دا خپل هم یو نو دي سویت غزي خوارزواکی ده.
علت څه دی چې په ماشومانو کې سخت خوارزواکی په زیاتې دوده؟
سوی تغذیه په مجموع کې د خوارزواکۍ درې ډول اسباب لري چې یو آنی یا فوري اسباب دي، یو منځني یا بین البینی اسباب دي، یو بل اساسي اسباب دي. چې په فوري یا آنی اسبابو کې دوه سبب ډیر مهم دي چې یو امراض دي لکه د اسهالات او تنفسي سیستم شری او نور امراض ساري امراض دي. کچیر ته ماشوم په دې مرزونو مبتلا شي نو دا فوراً په خوارزواکۍ اخته کیږي. او بل هم د غذایی موادو یا د مغذي موادو فقدان یا کمښت ده چې دغه دوه لاملونه چې دي دا ډېر فوري لاملونه کې راځي چې په اغلب ګمان سره چې په افغانستان کې په دې وروستیو تغیراتو نه وروسته دغه دوه لاملونه د دې باعث شوي چې سوی تغذیه واقعیت زیات شي. بلې بین البینی یا منځنی اسباب دي چې په هغې کې د غذایي مسؤلیت نشتون ده او روغتیایی یا صحي مراکزو ته عدم لاسرسی ده. او اساسي اسبابو کې چې دي وچکالی ده، سیاسي تحولات دي.
د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره پر حکومتي ادارو او دغه راز نړیوالو مرستندویو ټولنو سربیره په خپله کورنۍ څه کولای شي؟
مایندې باید دې ته تشویق شي، یعنی مایندې باید په کورنۍ کې حمایت شي چې خپلو ماشومانو ته تر دوه کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي، تر شپږ میاشتې پورې خالص خپلې شیدې ورکړي. او د شپږ میاشتې څخه وروسته باید هغه متمم خواړه چې د موږ په ټولنه کې پیدا کیږي ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګه هغه هم شروع شي. ولاره چې د ولادتونو تر منځ باید هغه معاینه وقفه مراعات شي.
ډاکټر عبدالجمیل باوري و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. امریکایي چارواکو د اوکراین پلازمینه کیفته نږدې دی او امریکایي ژورنالیست پر وجل کېدو سخت خپګان ښودلې. تفصیل احمد تکلوروي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې په اوکراین کې د امریکایي خبریال برنت رنو د وژنې له کبله سخت بګنېدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پر ټویټر ولیکل چې د کرملن ځواکونو پر ژورنالیستانو او فلم جوړونکو برید کړی او هغوی مړه او ټپیان کړي دي. پرایس زیاتوي چې دا د کرملن د بې پروا اقداماتو یوه بله نمونه ده. برنت رنو د مارچ په 14مه د اوکراین د پلازمینې کیف په لمنو کې له جګړې د ملکی وګړو د تیښتې په اړه د مستند فلم د جوړولو پر مهال ووژل شو. سیمه ایز پولیس وایي د دې ژورنالیست پر موټر د کیف د شمال لویدیځ په 10 کیلومترۍ کې د ایرپین ښارګوټي د تلاشۍ په یوه پوسته کې ډزې وشوې. 50 کلن رنو له یو بل امریکایي خبریال خوان ارندوندو سره یو ځای و چې هغه هم په ډزو کې ټپي شو او د کیف یو روغتون ته انتقال شو. د کیف سیمه ایز پولیس وایي چې د نوموړي پر موټر روسي سرتیرو ډزې وکړې. د ایرپین ښاروال له دې پیښې 2 ساعته وروسته وویل چې خبریالانو ته نور نو د هغوی د خپل امنیت په خاطر د ښار ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. د اوکراین له جګړې مخکې برنت رنو د افغانستان او عراق د جګړو، د لیبیا او مصر د نارمیو او د افریقا د افراطي ډلو په اړه هم راپورونه چمتو کړي وو.
او سم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د کابل، ننګرهار، بلخ او غزنی ولایتونو د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزه حل شوې او په ټولو صنعتي کارخونو کې صنعتي کارونه بیرته پیل شوي دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مرستیال عبدالجبار صفی نن ازادي راډیو ته ویل د وسپنې ویلې کولو، پلاستیکي توکو او پایپونو جوړولو 50% کارخونو چې له 2 میاشتو راهیسې د برېښنا د نشتوالي له امله خپل فعالیتونه درولي وو بیرته په فعالیت پیل کړی. د ښاغلي صافي په خبره برېښنا شرکت ژمنه کړې چې په پرله پسې ډول به صنعتي پارکونو ته برېښنا برابروي او د کارخونو مالکان به هم پر خپل وخت د برېښنا پیسې ورکړي. د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال د برېښنا په برخه کې د صنعتي پارکونو 90% ستونزې حل شوي او یوازې 10% پر خپل ځای دي چې په نږدې راتلونکي کې به حل شي. د یادو کارخونو د فعالیت په بیا پیلېدو سره به سلګونه هغه کارګر چې بیکاره شوي وو بیرته کار ته ستانه شي. د طالبانو حکومت د کرهنې او مالداری وزارت په میدان وردګو ولایت کې پر زرګونه بزګرانو د کرنې په برخه کې د اړتیا وړ کیمیاوي مواد او سپینه سره وویشله. د کرنې وزارت ویان مستعین عمری نن ازادي راډیو ته ویل مرسته شوي کیمیاوي توکي او سره د مرسته کوونکو موسسو په مالی مرسته او د میدان وردګو د کرنې ریاست په همکارۍ وویشل شول. کرنې وزارت تمه لري چې د یادې سرې په ویشلو سره به د کروندګرو کرنیز حاصلات او مالی عاید هم ډیر شي. د ښاغلي عمری په خبره کرنې وزارت به په نږدې راتلونکي کې د میدان وردګو ولایت له بزګرانو او بڼوالو سره د میوه لرونکو ونو او کرنیزې ماشینرۍ په برخه کې مرسته وکړي. ټاکل شوی کرنی وزارت پر اتلون کې ونیو کې د مرسته کوونکو موسسو په مالی همکاري په یو ډیر شمیر ولایتونو کې پر بزګرانو کیمیاوي سره ویشي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 8 پوله، یو یورو 94 افغانۍ او 3 شپیته پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 8 پوله، زر هندۍ کلداري 104 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 409 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 540 پوله.
خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت د لرغونو او تاریخي آثارو پر ساتنه ټینګار کوي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکو په هغه نندارتون کې چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځ په ویاړ جوړ شوی وو، وویل چې لرغونی او تاریخي آثار د ملي هویت څرګندونه کوي. دوی دغه شان وویل چې په ډیر شو مواردو کې د لرغونو او تاریخي آثارو د قاچاق مخه هم نیولې. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اوري.
په هغه نندارتون کې چې د یک شنبې په ورځ د فرهنګي میراثونو څخه د ساتنې د ملي ورځې د لمانځلو په موخه د افغانستان په ملي موزیم کې جوړ شوی و، د طالبانو حکومت چارواکو ویل چې د لرغونو آثارو او فرهنګي میراثونو ساتلو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیع الله مجاهد لرغونی او تاریخي آثار د افغانستان د ملي هویت ښکارندوی وبلل.
آثار کې از قدیم به ما باقی مانده
هغه آثار چې لکه خوا مکتبات دي، د دې آثارو ساتل له مثبت ټکو څخه استفاده او له منفي ټکو څخه ځان ساتل زموږ دنده ده او دا به راتلونکو نسلونو ته هم ولېږدول شي.
ښاغلی مجاهد وایي چې مسعینه کان ته څیرمه ډیر لرغونی آثار ترلاسه شوي او ډیر ژر به ملي موزیم ته وسپارل شي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بل مرستیال سعد الدین سعید وویل چې تر اوسه په دې شو مواردو کې د لرغونو او تاریخي آثارو د قاچاقو مخه نیول شوې ده.
ډیرش پر زیاتې داسې قضیې دلته موږ ته راغلي دي چې هغه به یو ځای به سپړل کېدل، یا به آثار راایستل کېدل، یا به قاچاق کېدل، یا به بل داسې یو حرکت و. د اسلامي امارت ټولو ارګانو په هماهنګي باندې اطلاعاتو کلتور وزارت د دې شیانو څخه مخ نیولې او که څه آثار پیدا شوي دي هغه ټول موزیم ته انتقال شوي دي.
له فرهنګي میراثونو څخه د ساتنې ملي ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې نمانځل کېږي چې طالبانو د خپل لومړي ځل واکمنۍ پر مهال د 1999 کال د هوت میاشتې په 28 نیټه د بامیانو دوه مجسمې چې یوې 55 متره او بلې 15 متره لوړوالی درلود له منځه یوړي. یونسکو د دغو لرغونو آثارو له منځه وړل فرهنګي قتل عام بللی و. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیع الله مجاهد څه موده مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د بامیانو بوتان د هغه مهال د محکمې د پریکړې پر بنسټ ونړول شول.
اوس هم دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي، ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
نېشنل انټرست خپرونې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته کتلې او په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم امریکا په افغانستان کې خپل جګړه په فزیکی توګه پای ته ورسوله، خو د افغانستان له جګړې ځینې غمونه لري چې باید وایي ګالي. په مقاله کې په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو پر مهال په جګړه کې د 2500 امریکایانو او زرګونو افغانانو د وژل کېدو ته اشاره شوې او لیکل شوې چې د کابل کنټرول د طالبانو په لاس کې دی. القاعده د بریا خبرې کوي او افغان جونې د لوړو زده کړو له حق محرومې دي. د مقالې لیکوال لیکلي امریکا باید د افغانستان د جګړې په اړه امریکایانو ته داسې کیسه وکړي چې هغوی ته ټولې پېښې یو مفهوم ومومي، زده کړه ورڅخه وکړي او پر مخ ولاړ شي. را ستوري خپرونې د ډي پی اي په استناد یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو په لاس د یو سړي د وژل کېدو ځورونکې ویډیو پر ټولنیزو رسنیو توند خبرګونونه پرولې دي. په ویډیو کې قربانی د پخوانی افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی دی، خو تر وشتل کېدو مخکې ادعا کوي چې ملکی وګړی دی. مقاله ویډیو ته په اشاره لیکلي چې څو تنه طالبان له هغه څخه پوښتنې کوي، خو ناببره یو بل طالب راځي او پر دغه ځوان ډزې پیلوي. طالبانو په ټول هیواد کې د پرته له محاکمې وژنو په اړه څه نه دي ویلي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري استازي هغه غونډې ته هم اشاره شوې چې روانه اونۍ په کابل کې له طالب چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د پخوانیو افغان چارواکو د بې محاکمې وژل کېدو په اړه خبرې کړې دي. د ام ام ای فایټینګ په نوم خبرونی د آزاد سکوهنی لوبغاړي جاوید بشارت له قوله لیکلي چې که څه هم یو اف سی یا د سکوهنی اتلولۍ ادارې د ته د افغانستان بیرغ پر اوژو کولو اجازه نه ده ورکړې، خو خبرونی د ده له قوله لیکلي زه د افغانستان ژوندی بیرغ یم. خبرونی د بشارت له قوله ویلي زه غواړم افغانان داس احساس وکړي چې اوس هم دوی مهم دي، هر څوک باید په خپل هیواد ویاړ وکړي، ځکه وینه دي د همغه ځای ده، عظمت دي له هغه ځای دی. یو څو کسان شته چې ښه کار کوي لکه د کرکټ ټیم، خو افغانان د خوشحالۍ ډیر څه نه لري.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په غزنی کې د جګړې د شلکلن تاود سنگره را لټیدلې زلمی چې اوسې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی. ډیر هغه ځوانان چې په کلونو کلونو د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوختو اوس هر ورځ د امریکا سفارت په یو څنګه لنکن کې سره راټولېږي او هلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي.
د جګړې له شل کلن تاود سنگره را لټیدلې زلمی چې اوسې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی دی وایي جګړه په خپل ځای، خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سره سنگر کې جنگی دړی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 15 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 15 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دلې مو د کمپیوټر ډېرې زده کړه وکړي. تر مخه موږ کمپیوټر نه وانزده، اوس هم انشاءالله پر کمپیوټر سې خلاص کړی دی، یعنې فارغېږو او 15 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې موږ ته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګه په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورله غاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعاتو کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناء الله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 15 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو.
او په پای کې ستاسو پیغامونه
دغه پیغام پیړم ورور چې د مامورین او معلمینو د دغه سره ولې د مو استاد کومک نه کوي. یار روزه مو جام را لدی بم دغه ماری په سفاریخ سوي کده کم زه سفاریخ سوي د مته چې پانه چې دوی د وطن سره د خلکو سره کومک کوي. چاریا کې کړې دی وای ش انبار قرای نسی شو ته کوي چې زما په خیال کا چا ګور سره ناشتي کني نو خطر مامور تر ماجه متدغ بونو مسكين شو چې نو دی خو تاریخ نه دی کړل نو په کستان دا کار کوي یعنی کی کدی منو کی غیرت ولر یاره خود دغه ماری په سر دویم تاریخ سوی دا ماری په دغه مامورینو دا مادینن ته هیڅ توجه نه کوي.
سلام علیکم، دا پیغام د ازاری رادیو د پیردم زه جمعه خان میژم رحمانی د بادغیس ولایت د بلمرغاو د ولسوالی د منګان د قریه یم. زه 2000 کور یم، په مجموع کې 10000 نفر نه پوس یم. زه دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم و به می ترخی دی چې خلک مثلا د ناجورتیا سره مخامخ کی. سړک نه لرم، مثلا کلینیک نه لرم، ډاکټر نه لرم. د اوس من نن هم یو کوچنی مریسو نسوکلای هیڅ خواته ونه رسیدلی دلی وفات شو. زما ازادي راډیو څخه دا مننه ده چې مثلا اسلامي امارات څنګه موږ غوښتنې ده مرتنې چې پاملرنه وکړي. موږ دغه پر مرز د ترکمنستان پر مرز باندې پراته یو، اوس ګل دي هیڅ خواته موږ لار نه لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مکہ اللہ محب ہمن ولایت بغنی دولت والی دی سرباز سن تو سال صرف اڑی کم چ وسیالان تن سکلا ولت والی کم و ورور دغه دمرس فاڑک دزما پیغام نشه چې دا کم مرس ورور د خارج دولتو څخه راځي دا په شفاف ډول باندې نه وشل کیږي او پاتوس دغه کم مرس ته هغه خلک ورکول کیږي چې هغه شه موټر او ځای او سرای ولري او یا شپې کلری هغه مسکینان خلک چې د هغه کم کاټونه چې هغه رانی وکیږي په دې باندې هغه خرڅلاو کیږي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
دولس نیمې بجې شوې. په مکړې لانډو خبرونو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری UNHCR وایي د افغانستان 40 میلیون وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د UNHCR څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې د یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبانو سره خبرې روانې دي. مولود چاوشغلو دغه څرګندونې پرون یوه ورځ وروسته تر دې وکړې چې د طالبانو له سرپرست وزیر امین خان متقی سره یې وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د خپل اوکراینی سیال د میترو کلیبا سره پرون په ټلیفوني تماس کې پر اوکراین د روسي د يرغل د درېدو په اړه پر ډیپلوماټیکو هڅو خبرې وکړې. امریکایي چارواکو د اوکراین پلازمینه کیف ته نږدې د یو امریکایي ژورنالیست تر وجل کېدو سخت خپګان ښودلې او د ایران دولتي رسنیو پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایران د خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوګدی مودې کرکیچ کمولو پر سر خبرې په یو اړخیز ډول وزندولې. د مستقیمه خبرې تیر میلادي کال پیل شوې وي.
پینځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پینځه ویشت دقیقې اونیز بحث ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو میلمه یم. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرې میشل بشلی ویلی دا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو مخکینی خپلواک میکانیزم احیا شي. داسې لکه څنګه چې په تیر نظام کې وو د دې کمیسیون هدف به د میرمن بشلی په وینا دا وي چې د عامو افغانانو د شکایتونو د ترلاسه کولو لپاره یوه مرجع وي او د شکایتونو ته د افغانستان د اوسنیو واکمنو پاملرنه واوړي. میرمن بشلی زیاتوي دا هیله منه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به څرنګه چې طالبانو ژمنه کړې د نجونو او هلکانو ښوونځي بیا پرانیستل شي او دا زیاتوي چې نجونو او ښځو ته باید د لومړنیو او لیسې د دورې او همدارس د سواد د زده کړې امکان برابر شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنری ویلي چې په دې توګه به د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم ګامونه واخیستل شي. خو آیا طالبان به په رښتیا سره موافقه وکړي چې د بشري حقونو یو خپلواک کمیسیون یا لکه څرنګه چې میرمن بشلی وایي د بشري حقونو د دفاع میکانیزم رامنځته شي؟ په پخوانی نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې له داسې یو پرېکړې نه ده خبره. په نننی 25 دقیقې بس کې پر همدې امکان خبرې کوو. د خپرونې میلمانه دي د افغان تحقیقاتي او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو شنونکی عبدالغفار کامیاب. بهیر صاحب تاسو ته او کامیاب صاحب ته ښه راغلاست وایم. لومړی بهیر صاحب له تاسو پوښتم څه فکر کوئ چې د میرمن بشلی دا وړاندیز یو ممکن کار دی؟
لومړی تکاسب تاسو تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. قدرمن میلمه ته زه فکر کوم چې اسلامي امارات د خلکو د ژوند د هوساینې لپاره او د انساني حق او یا د بشري حق د اعتراف لپاره تر اوسه عملي ګامونه لا په شکل چې جمهوریت کې واضح وو یا په نړۍ کې عموما د دې لپاره یو مستقله اداره دا واغې مختوري د سترک نه لیدل کی خو دې برعکس اسلامي امارات خپل شوکاټ کې د امر بالمعروف وزارت کې شکایتونه یو برخه لري تر محکمه کې دوی شکایتونه دا اوریدنه او د خپل حق وختنه اعلان کړای دی او دای په رسمي شکل باندې هیوادواله تر سوال دې کړي چې حق یا د چا حق طلب کیږي او یا هم څوک په چا باندې شکایت لري کولای شي د اسلامي امارات سره د دې غلارو نه خپل وختنه وکړي. راځي ته چې دنیاوال د بشر حق
بهر صاحب مخکې لدی چې دا دوهمې برخه ته ورشي د خپل خبرو په همدې موضوع کې کله تام شو یو زیات شمیر شکایتونه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې له اجراتو د بشري حقونو په برخه کې شوې دي. د نجونو د جبري حجاب مسله ده او د نجونو په هنتونونو او خوندزیو ته د نجونو د درسونو د دوام دا هغه مسایل دي او همدارس د نورو بشري حقونو په برخه کې هم پر دې ادارې زیات انتقادونه دي. نو دا اداره چې په خپل د بشري حقونو په نقص باندې تورنه ده څنګه کولای شي چې د خلکو شکایتونه واخلي؟
بله، سوال هم دا دی چې اسلامي امارات د کوم لیدلوري نه د انساني کرامت او د بشري حق لپاره چمتووالی لري او دنیاوال د کومې انګیرنې په اساس باندې د اسلامي امارات نه غوښتنه کوي؟ الاقل د موږ هیوادوال افغانان که په دننه افغانستان کې یا بهر دي بشر د حقوق په نامه باندې چې دا یو نړیواله ترمینالوژي ده او کارول کیږي. ذکر کوم اسلامي امارات خپل اسلامي برداشت مخ نه د انساني کرامت لپاره هوډمن دی او د هغه نه دفاع کوي. دا چې په جنکی باندې حجاب لازمیږي او یا هم د خز او د نرو د کار لپاره یو خاص میکانیزم وځ کیږي، دا به دوی د په اساس نه جوړ دي په حق کې تجاوز دی. دوی د اصلي حق دا دی چې دوی ته حق ورکړل شي. تعلیم حق دی، کار حق دی، تجارت حق دی، او بل هر هغه ژوند چې په ټولنه کې کیږي دا دی یو انسان حق دی هغه کمر یو خزه. دا چې څه ایجابوي ادارې څه ایجابوي لوایح څه ایجابوي او اسلامي امارات دی او اسلامي انګیرنې په اساس باندې راغلی دی. هغه وایي چې موږ اسلامي نظام پلي کوو. نو ذکر کوم چې د اسلامي اصولو په اساس باندې دی غوښتنه د حق طلب نه دی، دا برعکس دی. دوی چې انساني کرامت ساتل دي، موږ د خضر دورونه یا د جنکری دورونه په برخه کې په قانوني نظام کې قوانين لیدل چې قوانين وضع شول. کوم تاسو باندې جنکی په کابل کې په خرنو کې په افغانستان کې په عام شکل باندې دی زوراون نه پامن نه وي، خو نن سبا لیدل کیږي چې خدمت على الاقل د لا سترونه شته چې خدمت څوک د زوراون په اساس باندې هغه نشي ازار اولای
به سه په دې موضوع باندې هم وړاندې پخپرونه کې حتما خبرې کوو. مګر خبره دا ده چې انتقادونه پر دې نه دي چې د اسلامي په اسلامي چوکاټ کې د خځو حقونه کوم دي او په دیموکراتیک ټولنه کې د خځو حقونه کوم دي. دغه انګیرنې د تطبیق په اړه پوښتنه شته، یعنی د تطبیق څرنګواله پرته لدی چې دلته محاکم وي، پرته لدی چې قوانین وي، هر څوک راځي او په خپل تبه او په خپل سره تطبیقوي. سوال دا ده.
بله، اسلامي امارات چون نظام ته په لږ وخت کې یو مشتګي چې نظام ترلاسه کړای دی، د دوی جنگیالي او مجموع کې د دوی مجاهدین هغه دی د جنگ د ساحه نه راغلي د حکومتوالي ساحه ته، دې کې به حتما شکایت نه رامنځته کیږي. او هغه خپل اسلامي امارات د اسلامي امارات په استازولي خبر نه کوم، د افغان په صفت چې په کابل کې اوسېږم او دا اورم وینم ستاسو خطې کیږي. یو څوک په تطبیق کې مهم نه شکل په ولایتو کې یو میکانیزم وي، په مرکز کې بل میکانیزم وي، همدغه امر بالمعروف په برخه کې کله یو والی مکتوب صادر کړی وي خو د وزارت نه غرات شي یا د هغه تطبیق په برخه کې د هغه تعدیل رامنځته شي چې موږ وخت نه دانه ده
مننه
د ګیرو د کلاولو یا د کومولو برخه کې و. دا به ورورو باندې سميږي شکایتونه دانه معنا لري چې نظام دې ته هوډمن نه دي چې خلکو کرامت وساتل شي، خلکو حق ترلاسه شي.
مننه.
اساسي موضوع دا چې نظام په دې باندې هوډمن دي چې او یا دې ته هوډمن دي چې د خلکو د افغانانو حقوق څنګه کېدلی شي د اسلامي اصولو د مراد سره دوی ته ورکړي.
ډیر زیات مننه بهیر صاحب. د سیاسي چارو شنونکي عبد الغفار کامیاب هم را سره دی. کامیاب صاحب، تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. امر بالمعروف اداره مننه په اوسنی حکومت کې د شکایتونو د ترلاسه کولو اداره په کې فعال شوې ده. فکر کوي چې د بشري حقوقو هغه معیارونه پوره کولای شي چې خلک غواړي او نړیوال غواړي؟
مننه سلام تاسو ته د بحث میلمه او د غراز دراری اوریدونکو ته حامد ابو مسلی اساسا د راپور یو څنډه مو اول وسته او سوشل میډیا کې کته پورته د راپور نشر شوی و میاشتې مخکې دغه سې زړبوګنون کې راپورونه خبرېدل او واقعا هم د اندېښنې وړ وو لکه څنګه چې په افغانستان کې اوس اسلامي نظام قائم دی او د اسلامي نظام د قائمیت ارزښتونه او د اسلامي ټولنې لپاره د دغه نظام موجودیت او ارمنتیا خلکو لپاره ډېر د ارزښت وړ دی او الحمدلله افغانان اوس امن او پوسانه کې ژوند کوي ستونزې او شکایتونه یا د بشري حقونو په وړاندې ځینې ننګونې او ګواښونه به موجود وي چون یو شل کلن فاسد نظام نسکور شوی او دلته افغانان خپلواکي او د خپل هېواد
کوم ستونزې تاسو له نظره کامیاب صاحب شته؟ دغه ستونزې چې تاسو وایي یو لړ ستونزې به وي، هغه ستونزې کومې دي؟
اساسا تاسو فکر وکړئ چې شل کاله د اشرف غني او د حامد کرزي حکومت بناو او نړیوال قدرتونه یاد استعمار او د اشغال پاډانه کې دغه حکومت کشا ولاړ و دی.
نه، د پخواني حکومت نه کوي کامیاب صاحب، وبخې د اوسنۍ شپږو میاشتو ستونزې تاسو له نظره کومې دي؟
تاسو اجازه راکړئ. نو اساسا اوه میاشتې کېږي چې اسلامي امارت په ټول افغانستان باندې قائم دی، خامخا د حکومتدارو په سیستمونو کې بلک مشکلات وي، خو د بشري حقونو په وړاندې به ځینې ننګونې
کوم مشکلات دقیقا
معمولا تاسو فکر وکړئ مخکې به حساب اشاره وکړه دې موضوع ته چې زموږ مجاهدین زموږ د امارت ملګری د جګړې له دګر څخه اوس خارونو ته او د حکومت عارف سیستمونو کې داخل شوي دي. خامخا یو څوک به شکایت کېږي، خامخا یو څوک ټولنه کې دا موضوعات را پېښېږي، خو هېڅ وخت اندېښنې وړ نه دی. تاسو پوښتنې په ځواب کې چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وزارت باندې په وزارت کې دغه د شکایتونو د ارزونې څنګه موجود دي؟ یقینا چې د اسلامي نظام په ارزښتونو باندې پوهه اداره او د اسلامي ارزښتونو د تطبیق او پلي کول په برخه کې دغه اداره موجودیت ډیر اړین دی. دا هم د دې معنی نه لري چې دغه ادارې په جوړېدو سره به د افغانستان مشکلات حل کیږي. خامخا د افغانستان اسلامي امارات او دولت شوکات کې د نور ادارې به هم جوړیږي او د خلکو مشکلات
هم دغه زغورم تاسو نه پښتنه وکم. کامیاب صاحب کده بشری حقونو یو خپلواک کمیسیون جوړیږي او پراس کې یو کس چې هغه طالب نوی راشي، دا به د اسلامي امارات لپاره ستاسو په وینا د منلو وړ وي؟
طبیعي ده چې نظامونه جوړیږي او د خلکو او د مملکت د ضرورتونو او اړتیاو لمخې به یو تشکیل لپاره به عمومي مشوره راغونډیږي. نو که چیرته دغه سیوی اداره جوړیږي او د دې ادارې پر اساس کې تاسو د فرمایش په اساس به اشخاص او افراد ټینګیږي او مقرریږي، تعبیر چې د نظام په مصلحت بوي د افغانستان د خلکو د مصلحت په اساس به جوړیږي. تیر تجربه څخه رنگ اخیستل او د تیرو تجربو څخه بیا یو نسخه کافی کول دا معنا د دې نه ورکوي چې دوی به امغه پخوانی پلونه تعقیبوي. اساسا حکومتداري او
د کدلګوازیکي څمنه دا خبره وبخې چې تاسو وایي حتمی نه ده چې د پخوانیو جوړښتونو کاپی شي.
اساسا پخوانی جوړښتونه خو واضح ده چې شل کاله تجربه شولې او د شلو کلونو د تجربو په اساس دا راپوګوت شول چې د فاسد سیستم هیڅ وخت ارزښت نه لري او هیڅ وخت خلکو مشکلاتو
ته. یعنی خلاصه د خبرو دا ده چې پخوانی بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په څیر د تیر نظام د کمیسیون په څیر داسې یو خپلواک کمیسیون یا جوړښت په اوسنی حکومت کې نشي راتلای.
په موږ مؤلفو باندې چې هغه کمیسیون جوړ وو او پر اساس کې تاسو معلومه ده تاسو ښه پوهیږئ چې څوک څه کسان وو او کومې موخې دوی تطبیقولې او څه لپاره ټاکل شوی وو. دا خبره ده هغه څه جوړښت نه ولس له امارات سره مني او نه امارات دغه څه جوړښت ته ټکل لري. بنان زمونږه له نظر چې د افغانستان د خلکو ستونزې او په بشري چارو کې دغه پروپاګاندا چې خصوصا غربي مطبوعات خبروي دا د یو داسې کمیسیون دی د ادارې پر
مننه پوښلو
موږ
بهر صاحب ستاسو له نظر فکر کوي چې د طالبانو حکومت به داسې یو کس د یوې خپلواکې ادارې پر راس کې ومني چې هغه د طالبانو غړی نه وي؟ بهر صاحب تاسو زمونږ غږ اورئ؟ فکر کوم چې له بهیر صاحب سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده، خو کامیاب صاحب تر اوسه پورې هم راسره دی. کامیاب صاحب تاسو راسره یاست؟
بله بله،
تاسو راځو. مننه تر هغه پورې چې بهیر صاحب یو ځل بیا لمونږ سره وسلېږي. فقط مال تاسو نه دا پوښتنه کوله چې اوس په افغانستان کې د خپل سرو وژنو راپورونه ورکول کیږي. تقریبا په اونۍ کې دوه یا درې راپورونه موږ د هیواد له بیلابیلو سیمو نه لرو. په پنجشیر کې مو درلودل، په روزګان کې مو درلودل، په غور کې مو درلودل. دا د بشري حقونو د یعنی د خپل سرو وژنو موارد دي، فکر کوي چې دې ته به دغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره چې موظفه ده، د دې د څیړنې توان لري؟
تاسو ته معلومه ده چې دولتونه یو اړخ د مسلکي او د قضا د مسلکي والی او د قضا د استقلالیت او په قضایي چارو کې د رسیدګۍ موضوع ده چې مطرح کیږي، او بل جنایي سیاست دی. اوس د افغانستان اسلامي امارت جنایي سیاست د بشپړېدو په حال کې دی. کله چې جنایي سیاست تکمیل شي او د هغه په اډانه کې د متهم مظنون او مجرم حیثیت او د هغوی معرفت تکمیل شي د اسلامي قانونو پر مبنا، د دوی د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کیږي. په ځینو ولایتونو کې چې دغسې پېښې تاسو ته یادونه وکړله واقعا موجود دي. دا هیڅ وخت د دې معنا نه لري چې دا به دولت کړي وي او په دولت پورې تړلي عناصرو دا ترسره کړي وي. انتقامګیري شته، تربني شته، پخواني کینې شته، د عنادو او ځینو
خصومتونو مسایل مطرح کیږي. اما دولت یې په څېړنه مکلف دی.
بله، دولت په څېړنه باندې مکلف دی. موږ ادعا لرو چې د افغانستان اسلامي امارت یو مقتدر نظام دی. د دې مقتدر نظام تر شا به هر څه د قانون په چوکاټ کې او د شریعت پر مبنا تطبیقیږي. خو لا هم یو څه ستونزمن دا دی چې موږ د دولت د عدلي او قضایي ارګانونو د تنظیم او تشکیل او د رسیدګۍ د چارو لپاره هغه اساسي کرخو ته لنډ شوي یو، او ان شاء الله دولت به په لنډ وخت کې دغو مسایلو ته ډېر جدي توجه وکړي. اوس هم چې تاسو دغه مسائل پورته کیږي، رسیدګي په مسلکي ډول ورته شوې ده. ادا د دې ښکارندوی دي چې حکومت هوډ لري چې د خپل خاورې او خلکو لپاره په مناسب ډول باندې خدمت وکړي ان شاء الله.
مننه کامیاب صاحب. بهیر صاحب بیا را سره وصل دی. بهیر صاحب، مخکې ستاسو اړیکه پرې شوې و، مله تاسو نه پوښتنه وکړه، هغه پوښتنه بیا تکراروم. طالبان به فکر کوي چې د بشری حقونو یو خپلواک میکانیزم یا کمیسیون کرامنځته کیږي، دغه په راز کې یو چاته چې د طالبانو د تحریک غړی نه وي اجازه ورکړي چې دغه کمیسیون یا میکانیزم په راز کې راسي؟
خزه د پښتنه که په بل تعبیر باندې ځواب کړی شم چې اسلامي امارت لا هم د افغانانو سره او د نړیوالې ټولنې سره په دې بحث باندې مصروف دی چې څنګه کولای شي یو همشموله نظام چې هم د اسلامي امارات اهدافو ته ژمن پاتې شي او هم د افغانانو غوښتنې په چوم منل شي، او هم هغه تعهد چې په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د همشمولیت په برخه کې وړاندې شوی دی هغه ته ورسیږي. طالبان لا تر اوسه پورې د ډېرو مسایلو نه تنها چې د بشري حقوقو د کمیسیون په برخه کې لا واضح نظر نه لري، د ډېرو مسایلو په رابطه باندې طالبان یا اسلامي امارات پټه خوله دی. واجب دی چې دوی له هم د مشورې په درشل کې دي. لا تر اوسه پورې موږ د واضح اساسي قانون په برخه کې موږ سنه لرو، تر څو چې هغه نوی رامنځته شوی بنسټ جوړ شوی نه وي د نظام. دا به ستونزمن وي چې یوازې د بشر د حقوقو د کمیسیون په برخه کې موافقه وشي. او دا چې د هغې پر اس کې څوک راځي، زه فکر کوم چې اسلامي امارت خلکو باندې اعتماد لري. د اوس هم د وزارتونو د معینیتونو تر کچې پورې، د ریاستونو تر کچې پورې دا ګمارل شوي چې هغه د اسلامي امارت د چوکاټ نه
بهر دي.
د دې معنی ده چې اسلامي امارت د خلکو سره
خاطر چې په یو دوه کسانو باندې تاسو نشئ ویلای چې دا ټول شموله حکومت د داسې استدلال کیږي د طالبانو د دې ادعا پر وړاندې، ولی په هر صورت هغه بیل بس دی، هغه ته اوس نه ورزو. په افغانستان کې د اوس مخ کې له کامیاب صاحب نه هم پوښتنه وکړه، په افغانستان کې له بیلابیلو ولایتونو نه د پخوانیو د پخوانی نظام د سرتیرو او چارواکو د وژنې راپورونه راځي. دا خلک به خپل شکایت چیرته وړي؟ د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره خود طالبانو اداره ده، له طالبانو ته څنګه خلک شکایت وکړي؟
سوال دا دی که موږ ادارې د طالبانو بولو، بیا خو ستونزه ډېره ده. یوازې په جنایتي برخه کې نه ده، جنایي برخه کې نه ده. دا نظام دی، نظام به د خلکو نه
د یو وزیر طالب د پاره نه دی، د هر وګړي د پاره دی، د هر وګړي حق دی چې نظام د هغه د مشروع حق نه دی پاو کړي. چې په افغانستان کې په ولایتونو کې ستونزې پیښیږي، خلک وژل شوي دي، د تیر نظام خلک وژل شوي. موږ باید د افغانستان تیر شل کلن ناورین او شل کلن اشغال هم په نظر کې ونیسو. هغه رایات کو چې دلته شخصي ستونزې شوي، خلک وژل شوي دي، کېدای شي شخصي انتقامګیري وي. نظام هیڅکله هم دفاع ته نه ده کړی چې یو طالب راپورته شوی وي څوک وژلې وي او نظام اعلان وکړي چې دا انتقام صحیح شوی دی. دا شخصي عداوت چې تر منځ کېږي دا په هر وخت کې شوی، تنها په اوسني وخت کې فکر کوم نه دی، بلکې موږ د حسن په لری پرتو سیمو کې ولایتونو کې
مهر صاحب د طالبانو حکومت ادعا لري چې پر ټول هیواد بشپړ امنیت ټینګ کړی. کله چې ستاسو بشپړ حاکمیت پر هیواد ټینګ وي، ولې به امنیت نشي تامینولای یا ولې به عدالت نشي تامینولای؟
زه فکر کوم چې بشپړ امنیت په دې معنی نه وي چې باید په ټول افغانستان کې څوک مړ نه شي. مړی هر چیرته کېدای شي.
نه نه، د مرګ خبره نه کوم، د عدالت خبره کوم. د عدالت خبره، د عدالت د تامین خبره، په دې خاطر چې دلته باید محاکم وي، دلته باید د خلکو غوښتنه وشي. تیر ورځ مونږ له پنشیر نه یو راپور درلود چې هغه کورنۍ وای مونږ پر طالبانو باور نه لرو، له ملګرو مرتونو نه غواړو چې د یو معلم د وژل کېدو مسأله وڅېړي، هغه په دې خاطر چې دوی وای مونږ د طالبانو پر قضا باور نه لرو.
بله، همدغه ستونزه ده چې اوس یو باور نه را لري څوک، نو بیا د هغه نظام سره تلای نه شي. کله چې په بولدک کې تاسو به یادو چې او میاشته مخکې کله قندار ونیول شو، بولدک کې د ستونزه را د اول ځل لپاره راپورته شوله. اسلامي امارات د نړیوال ټولنه نه وغوښتل چې هیات ته انکراش تحقیق وکړي چې رښتیا هم په غذا کې خلک وژل شوي کې دي وژل شوي. نړیوال ټولنه دې ته آماده نشوله. دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې موږ وایو عدالت نه تامین. زه دې شاهد یم چې زما سره په گاونډ کې د پخواني نظام کورونه اسلامي امارات وګړو نیولې وو، مجاهدینو په خپل سر نیولې وو. اسلامي امارات راوخته خپل حق درته وسپارل، کور راوخته لکه د وزیر و د پخواني نظام کده وکیل وو او یا د تجار و د هر چا و طالب نیولې وو. طالب د کور وایستل بس لګونو د قضیه په محکمه کې ستپی او د اوس کمیسیون د ادارې امور یا د چارو د ادارې په چوکاټ کې د باندې خبرې جوړ دی. هغه هم د لپاره جوړ دی چې چا حق باندې طلب شوی وي، طالب هغه حق خوړلای وي کې کدا شتمنی وي، کدا کور وي، کدا کدی مال او دیونه حق وي، هغه راشي خپل حق وغوړي او بل اخر د خپل حق دفاع لپاره خپل شواهد او ثبوتونه وړاندې کوي او هغه ورته عدالت تضمین کوي. زه د خبره طرفدار نه یم چې طالب ته بسنګ یو توګه عریضه وړاندې کوي. طالب شخص نه دی، طالب نظام دی. موږ باید د نظام په اساس قناعت ولرو، او کچیرته ظلم نظام کوي تبې د نظام ظلم دی او دا باید ثبوتونه سره برملا شي. دا کورنۍ چې په پنشیر کې هو مشته مخ کې د مسله راپورته شوې ده او ټول تلویزیون نشر کله بیرته معذرت هم وغوښتل چې دا مسله هو مشته
پخوانی ده. دا تازه خبره ده، دا تازه خبره ده. د پخوانی کیسه زه پخوانی پیښنه یادوم. زه تازه د تیرې هفتې پیښه یادوم چې په کې په پوځي جامو کې یو معلم ظاهرا وجل شوی د ادعا په اساس باندې. البته جزئیات خو نه مونږ دغه سموالی او سقم تاییدولی شو، نه تاسو تاییدولی شئ، ولی خبره دا ده چې یو پیښه شوې ده، ویډیو یې شته، یو سړی وژل شوی او کورنۍ ادعا لري چې دا معلم و. او طالبانو هم تر اوسه پورې نه دي ویلي چې دا حتما د مقاومت د جبهې کوم جنګیالی و. ویلي دي چې موږ په دې باب څېړنه کوو، نو په دې خاطر نه تاسو دا خبره رادولی شئ او نه یې موږ تاییدولی شو. په هر صورت دا پوښتنه زه غواړم چې له کامیاب صاحب نه هم وکوم. کامیاب صاحب، کامیاب صاحب تاسو راسره یاست؟ همدغه پوښتنه غواړم له تاسو نه یې وکوم. مخکې بهیر صاحب یادونه وکړه چې که پر نظام څوک باور نه لري نو دمدا د طالبانو نظام دی او طالبان واکمن دي په دې وطن کې. مګر خبره دا ده چې دا خو صحیح ده چې طالبان واکمن دي، مګر د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو او په دې مسله کې د ټولو افغانانو د ګډون مسله هم همدلته رامنځته کیږي چې تاسو مجبوره ونه اوسئ چې د طالبانو له لاسه شکایت طالبانو ته یوسی. په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم. یعنی مطلب دا دی چې که حکومت ټول ګډونه وي، بیا دا مفهوم نه رامنځته کیږي چې د طالبانو د سرغړونې په باب شکایت به طالبانو ته کوي، بلکې هلته به یو دولت وي چې ټول خلک به ګډون پکې لري. مهرباني.
مننه. ټول ګډون لفظ خو زما له نظره د یو افغان په حیث باندې چې یو بې اساسه او افاقي لفظ، محتوا یې ډېره ضعیفه ده.
نو شل کاله دلته په اشغال او استعمار حاکمیت درلود چا پوښتنه وکړه چې په دې حکومت کې ولې تاسو طالبان او د طالبانو طرفدارانو ته ونډه نه ده ورکړې؟ دا ډېره بې انصافي وه. بل دا چې په اسلامي نظام په چوکاټ کې له طالب نه بغیر
بل څه یو ضروري یادونه بولم چې په تیر نظام کې که طالبان نو سید در سره منمه علت دا یو علت ښایي دا و چې طالبانو وسلوال مخالفت کوو د سولې لپاره څو ځلې غوښتنو ته یې تل د رد ځواب وایي، مګر که طالبان نه و نورې ډلې پکې وي. مهرباني
دا پاس بلې خواته ځي. د سولې مسله او د طالبانو مخالفت واضح و چې موږ په ځغرد دا ولیده چې اسلامي امارت په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمیت او
موږ د ګډون خبره کوو کامیاب سبب کې
د واخونو د اصل مسله
تاسو خبره تاییدوم چې غي خواته نه ځو. مهرباني
مننه. صحیح نو دلته اوس که هر څوک په دغه نظام کې د حکومت په بدنه کې کار وکړي، معنی دا ده چې همدغه نظام دی. زه د بهیث خبرې تاییدوم که طالب وي او که غیر طالب وي، اصول او مقررات، لوایح او نظم او دسپلین، حکومتداري سیستمونه ټول واحد دي، مشخص دي، پلي کوونکي به اشخاص وي. نو تر اخره پورې طالبان د دې خبرې د تایید لپاره هماغه پخوانی وکړو باندې ولاړ دي چې موږ غواړو په افغانستان کې د افغانستان د خوښې وړ نظام جوړ کړو. نو دا چې د همشمول لفظ اوس دغه څلور میاشتې کېږي را وارد شوی، دغه بې محتوا لفظ هیڅ وخت د دې معنی نه لري چې بیرته هغه د تیرو حکومتونو اشخاص او افراد بیرته دغه نظام ته راوارد شي. که په دغه تعبیر باندې وي، دا نظام بیا نه جوړېږي او بیا به د خلک د خبره کېږي او بیا به افغانستان کې ناورین رامنځته کېږي.
یعنې ستاسو هغه اصلي تاکید په دې دی چې د طالبانو حکومت به د طالبانو په ګډون پاتې کېږي او نور څوک به دې ته نه راځي؟
نه خیر. دلته چې هر څوک استعداد لري، دا اوس مونگا د نظام په بدنه کې ډیر مستعد، ډیر با اعتماد او ډیر پاک رښتینی افغانان لرو چې داخل شوی دي او طالبانو مقرر کړی دي. دا ډیر غوره کار دی. هر څوک چې د علم
په لوړو کاچو کې تقریبا غیر له همغه یو دوه موارد چې تاسو یاد کړل، نور څوک له طالبانو پرته نشته. ولی په هر صورت پروګرام ورستیو دقیقو کې زه غواړم د خبرې را سره تاسو نه هیله وکوم چې روین غړی بهیر صاحب. کامیاب صاحب وایي چې دا نظام به په همدغه شکل سره وي، که څوک مني ودی مني، که نه مني نو هغه به د نظام مخالفت کوي. خبره دا ده چې په دې نظام کې له دوه دریو کسانو پرته چې له طالبانو نه د طالبانو له لیکو بهر کسان دي راغلي دي، هغه هم د وزارتونو په کچه نه دي، فکر کوم د معینیتونو تر کچې پورې رسیدلي دي. دا د ټولګډونه معنا لري؟
دا به تو وخت مخکې خبره وي. ټولګډونه که موږ ووایو چې باید هر څوک پخوا مطرح و هماغه راشي، په دې معنا یې نه لري. خو په دې معنا باندې چې
یعنې که داسې وي چې پخوانی چارواکي هم نه وي، نور خلک نشته په دا 40 میلیونه نفوس د افغانستان کې، نور هیڅوک نشته پرته له پخوانیو چارواکو او طالبانو؟
امداد افغانانو غوښتنه ده مطرح کړې ده. زه د وفان په ست باندې دا غوښتنه د اسلامي امارت نه لرم چې دا نظام یوازې په یو کټګوري خلکو باندې نه نظام کېدلی، دا طالبي که غیر طالبي. فکر کوم چې او میاشتې نظام دپاره لږ وخت دی. زه په دې مطمئن یم چې اسلامي امارت تعهد لري چې نظام ته خلق راولي، کدرونه راولي او د قومونو استازولي وکوي، د کدرونو استازولي وکوي، ډاکټر او انجینر او هر څوک په لوړه کچه او د تصمیم د نیونې په کچه باندې راولي.
مننه.
خو دا کوم په لږ وخت غواړو، دا به تر لږ موږ د خو پیړوي چې موږ په شپږو میاشتو کې دا مسله وغواړو. ځکه د افغانستان د شلو کلن ناورین نورسته یو جنګي حالت نه دی. امن په طرف باندې راوښتی دی او امن به انشاءالله په یو څه وخت اخلي. د وخت مسله ده، هر څه به سمیږي او افغانان به خپل ځان حتما په نظام کې ویني.
مننه. کامیاب صاحب، که تاسو لاند راته ووایاستم، دا ستاسو وروستۍ خبرې دي چې بهیر صاحب وایي چې وخت پکار دی چې نور افغانان هم په نظام کې شامل شي. څومره وخت پکار دی؟
بله، تاسو وګورئ د اوو میاشتو په دننه کې افغانستان اوسنی وضعیت څومره د پام وړ دی. په مختلفو ډګرونو کې پرمختګونه شوي دي، خلک آرامه دي، د خلکو اعتماد په نظام باندې ورځ تر بلې د کچې په اساس باندې پورته کېږي. تقریبا د اوو میاشتو یا د یو کال په مابین کې موږ دغه تمه باید له اوسني نظام نه ونه لرو چې دنیا ګول ګلزار شي د افغانستان د حکومت د نوښتونو په اساس باندې.
په یو کال کې به خلک راشي، په یو کال کې به نور خلک راشي.
ورته په شل کال کې پښل کال کې جناب تاسو داسې بل پوښتنه کوي مطرح کوم چې پښل کال کې دلته نظام جوړ وو
د افغانستان لپاره کوم کار شوی دی، کوم خیر شوی دی، خلک څومره راضي و، خو تاسو ولې چې فساد چیرته رسېدلې او بدبختي چیرته و، ناامني چیرته و؟
په هغه باندې خبرې نه کوو، ولی په هر صورت زما سوال دا و چې تاسو چې مخکې بهر صاحب څومره وخت
اسلامي امارات ته باید وخت ورکړل شي چې دوی وکولای شي
څومره وخت زما سوال دا دی چې څومره وخت
دغه وخت نه ټاکل کیږي. په دې اساس باندې ځکه د حکومت کار دی، نظام د جوړونې کار دی، نو یو نظام چې غواړي د جغرافیا د لپاره خپل قیمومیت، حاکمیت او اداره جوړوي، په دې ده چې دوی به ګرځي او متعمد خلک په چارو باندې سنبال او په پوهې باندې سنبال خلک راټولوي. دا لږ وخت ضرورت لري.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی عبدالغفار کامیاب او د افغان تحقیقاتي او رسنی مرکز مشر عبدالجبار بهیر چې په دې خبرونه کې مبرخه وخسته. له تاسو هم مننه چې دا خبرونه مو تر دې ساعت واوریده. تر بیا د خدای پامان.